یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستي دي، خوښۍ دي، خو کرونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کرونا درېیمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوري پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تېر کال د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځمه په ورځ ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغه چارواکو دغه خبرې د نوم نشول په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوی او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنځمې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غنی په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول سوي، خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایډن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوري پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیې قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن آزادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسوار ولسوالۍ د ډبرولو ډب خوړ، همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې 10 نفرو ته مرجوب لوختلې، چې په دې کې 11 نفره خارجي اتباع دي او 9 داخلي طالبان دي، 8 نفر هم زخمیان شوي دي.
دهقان زیاتوي چې د نړۍ او اسد آباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3 د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه، چې ټوله 116 اویا سورلۍ یې ووژل سوه. په وژل سوو کې 113 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکې دې د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوخت دي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي، او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینه تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تري تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه، پېښور زلمی ټیم ته 202 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 109.5 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 28 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیګ کې دا وار د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته وو. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځله یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحد ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو، د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل، چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو، او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلن البرایت هم شامل وه. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتنو په ترڅ کې له تراګری سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي د ولسمشر غني ملګرتیا کوي. ویل شوي دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګ وایي چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نورو مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کلک چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غني واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غني هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غني سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر به خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي، یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی ده چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوي د سفر په اړه مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیستی.
بېل شکه چې د افغانستان په پلاني وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنی چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط، کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده، او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کړی ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه، د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحده ایالاتونو ته د جګپوړي افغان پلاوي له سفره د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تمه او توقع هم دا ده چې کوم ټینګلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شوي وو. دغه هر شی او حد اقل بیسه د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا به له افغانستان څخه تر بشپړو وتلو وروسته، یعنی د ټولو ځواکونو تر ایستلو وروسته، بیا هم شاوخوا 450 عسكر په افغانستان کې وساتي. لوی خبرچا وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د اتو ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وایي چې دا مهال تر سلو ډېرې ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. بل لور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو له وتلو وروسته هم شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دو ولسوالۍ احمد ابا او سیدکرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکسازی شد.
نوموړي وویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او ولی آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې دا مهال دوی سره 109 ولسوالۍ دي. طالب ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار سره چې موږ څلور ولسوالۍ تېره شپه کې مسقط کړې دي، بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې 109 ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 1 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډېرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسي پاڅونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیري د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا ویروس مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګېدلې، نور هر څه خلاص دي. دوی وایي په جوماتونو، فاتحه خانو او نورو ځایونو کې هغه ډول ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وایي که خلک احتیاط ونه کړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو د یو سال مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیري او نور کسان سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جومات کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه هم ماسکونه اچولي. خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. له یو بل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراعت، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوکه او دسیسه معلومیږي. یوازې ځان به په خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افضلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
صحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې ټکنۍ سوي دي، حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزۍ سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چېرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا دریمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چېرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسدود نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقاف ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټولو علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعت کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعت سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلې بندیز مراعت کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لسو ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانې، پاتیه خونې، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول تر 28 تاریخ د لسو ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوه اونیو لپاره تړل سوي وو، چې دغه موده دوه نورو اونیو ته پسې وغځېده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپایي اتحاد مشانو تیر شپه ناوخته په خپل غونډ کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو لا ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحاد د سرمشیز وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپایي اتحاد مشان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحاد هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحاد مشانو نن جمعه په یو بیان کې بیل دی چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسیا او جرمنی د 2014 له جنوري را پدې خو له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل بی دیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینۍ لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي وو چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن دا ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ له ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او تقاضا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې قیمتي ډیریږي، مخ پر ترقی باندې ګرانی روانه ده. ظلم چې څومره ورځ په ورځ روان دی دا امریکې ډیریدو کې دی. همدارنګه ګرانښت یا قیمتي دا همداسان دي ورځ په ورځ باندې په ډیریدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوهې چارواکي چې دي هېچا د غریبو خلکو غم ونه کوي، نه د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې تاسومره قیمتي او ګرانی کې روان ده، نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی. نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یې نو له څوک حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معرف کې وظیفه وکړي او نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي پکې نه لري. سلام ګلدین چک نورو
ورور د ازمر د هلمند خبره کو پلار ټول باندې د کرټ کروندې مسول صفات سے بازار تل لاسرسي نه لرو نه یل کو جرم دا لارې ک طالبان کو حکومت ورور د بلک ځانو لارې سما نه لري زموږ کستنه ګر تبا بازار تنه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه دشتنی مری د نومې زیتو خان د نایب کازوی ما بس کورنۍ مکرونا نیولې د تقریبا 45 نفره یو نو زابل حکامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم شوی دي نو وس موږ څو کوزمو لار چې ده د محلینم کرا پکښې دي او مکتب شاګردان مون دي ولا کدونه شی یا روپی یا شی له روډیر مسکینانو مخته نو دغه ته ود هله د مزاخ سره ورو چار ورس.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یو پوزړه پورې مطلب، په جرمنی کې لومړنی هوایی ټکسی آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسی چې د جرمنی وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې و آزمایل شو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایی ټکسی 500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د اولوکوپتر کمپنی هوایی ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په آسمان کې و الوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي البت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملا سپرلی له یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نږدې له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له 3 دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي 2 تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې